የአዛዴ ራዲዮይ መጀላ
አሰላሙ አለይኩም አሰዱላ ሐሰን ፈሪም አዛዴ ራዲዮይ መጀላ ወንዲከውም በራዋን ኸበራውን ኪ ደኹስት ደ የቤ ሙሻይሪ ፖ ጹ ረንጊኑ ሺቡ ኪ ሸሪኬ ሸይ ዱአ ኸዋጀ ሂካያቱና ወረይ ደ ማስሪ ፈልሰፌ ደ ፕላር ሬኔ ዴካርት ده جوان ده و فلسفه پا بارک معلومات آوری. نور مطالب همشته. دونه فرهنگی خبرونه لینا شریفی الولی.
ده اطلاعات و فرهنگ وزیر دکتر سید مخدوم رهین ده غزنی خار ده لرغون و آثارو نندارتون پرانست. ده باختر آژانس ده خبر لمخی ده پرانست پدغو مراسمو که ده کابینه یوش میرغلو ده اطلاعات و فرهنگ وزارت فرهنگی موین سید مصدق خلیلی، کابل ولی عبدالجبار تقوا و ده تاجکستان، ایران او عراق ده هیوادون و استازو گردون کرده با. د اطلاعات و فرهنګ وزیر ډاکټر سید مخدوم رهین په خپل وینا کې وویل چې دغه نندرتون د غزنویانو په پرتمینه دوره کې د غزنی د تمدن او فرهنګ کارندوی دی. د یادولو ده چې دغه نندرتون د هغه فیسټیوال یوه برخه ده چې د اسلامي فرهنګ د پایتخت په حیث د غزنی د نوبت د بشپړېدو په ویاړ جوړ شوی دی. تیره اونهی پا کابل که ده مخابرات و معلوماتی تکنالوژی پا تالار که ده مورنه جبه ده نره والی ورزه دل منزلو لپاره یو غنده وشوه. اوهی نوالو له حکومت سخوو گوختل چه پا مرکز اولیتونو که ده زدکون که تا پخبلو مورنه و جبو ده زدکری زمینه برابره شی. ده افغانستان ده ولیسی جرگی غری نادر خان کتاوزی پا مورنه جبه زدکره ده سه حق و باله چه اساسی قانون ماشومانو تور کرده ده.
ده افغانستان اساسی قانون چه جوریده پا ده وقتی مو پا اغدوی جرگه که و او پا ده بانده دیر زور آسه ورسو چه طول و قومونو تباید چه دیده پا مورنه جبه بانده لیخ تر لیغه دی ابتدایی زدکرو ده نمرانوی زدکرو سوالتون برابر سن. مگر نبه ده مرغه ده افغانستان ده غوزیت او ده حکومتونو بی کفایتی ده دوم رو وقت پتیره دلو سره ده نور روزه با تا خود فکر نکوم اسی تروس پوری دی ماشومانو تا دیزدکو سوالت برابر سوری.
خاغلی کتاوزی په خپل وینا کې د فرهنګي چارو له چارواکو ګیله وکړه چې د مورنۍ ژبې په غونډو کې برخه نه اخلي او د خلکو دې حق ته توجه نه کوي. په دې غونډه کې چې افغان کلتوري ټولنې رابللې وه ګڼو کسانو برخه واخیسته. افغان کلتوري ټولنه له تیرو څو کلونو راهیسې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ لمانځي او زده کوونکو ته په مورنۍ ژبې د زده کړو د برابرولو لپاره مبارزه کوي. له بلې خوا په هلمند کې هم د اراکوزیا پوهنتون په انګړ کې د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه غونډه جوړه شوه چې په سلګونو محصلانو، استادانو او زده کوونکو پکې برخه واخیسته. په دې غونډه کې د اراکوزیا پوهنتون رئیس قدرت الله یعقوبی وویل چې په مورنۍ ژبه زده کړه د بنی آدم د شخصیت له ودې سره مرسته کوي.
په مورنۍ ژبه زده کړه د بشر له اساسي اړتیاوو څخه ګڼل کېږي. علمي څېړنو ښودلې ده چې په مورنۍ ژبه زده کړه د انسان د سالم شخصیت په جوړولو کې ستره ونډه لري.
مورنۍ ژبه هغه ژبه ده چې کوچنۍ د لومړي ځل لپاره په اړوند کورني چاپیریال کې د خپلې پالونکې څخه د اورېدو او پیښو له لارې په ناآګاهانه ډول تر 15 کلنۍ پورې زده کوي. په همدې اساس د نړۍ هره ژبه له هر اړخه د خپلې اړوند ټولنې او وګړي د لومړنۍ زده کړې ژبه همدا مورنۍ ژبه ده.
د دې غونډې یو بل ویناوال عبدالاحد میخیل په خپله وینا کې وویل هغه کسان چې په مورنۍ ژبه زده کړې کړي وي د خپلو احساساتو او افکارو په بیان کې کامیاب وي. د زیاته کړه
مورنۍ ژبه هغه کلی ده چې د خپلې باطني نړۍ قلف په خلاصولی او نورو ته ښودلی سو. شرم او حیا، عیب او هنر او خپل د وجود دننه ټول معنویات یوازې او یوازې هغه وخت ښکاره کېږي چې موږ په خپله مورنۍ ژبه خبرې کوو.
د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ له 1999 میلادي کال راهیسې لمانځل کیږي او مقصد پکې دا دی چې د ټولو ژبو ساتلو او پاللو ته توجه وشي او حکومتونه وهڅول شي چې ماشومانو ته په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابره کړي. د لندن په لیټن هاوس موزیم کې د افغان کیسه لیکوال عبدالوکیل سولامل شینواری د کیسو د اوریدو او په هغو باندې د بحث غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې امریکایي ټولنپوه او لیکوال جیمز کارن چې د سولمل شینواري ځینې کیسې په انګلیسي ژباړلې دي د ښاغلي سولمل شینواري لنډه پیژندګلوي وکړه او د لیکوال په ځینو کیسو یې خبرې وکړې. د یادولو ده چې سولمل شینواري د افغانستان یو هغه کیسه لیکوال دی چې ګڼې کیسې یې د نړۍ په مختلفو ژبو ترجمه شوي دي.
تیره جمعه د ننګرهار په کامه کې د غزل د پلار حمزه شینواري د شلم تلین په مناسبت د هغه مرحوم یو یاد غونډه جوړه شوه. زموږ همکار شاه محمود شینواري د غونډې ته ورغلی وو او دغه رپورټ یې برابر کړی دی.
د تیرې جمعې په ورځ د پښتو د غزل بابا امیر حمزه خان شینواري شلم تلین د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې ولمانځل شو. دغه نمانځغونډه چې د استاد محمد آصف صمیم په کور کې د ختیځ ادبي بهیر په همکارۍ ترسره شوه، د ننګرهار او له نورو ولایتونو څخه هم راغلو ګڼو لیکوالو او شاعرانو پکې برخه اخیستې وه. په دې نمانځغونډه کې یو شمېر تکړه شاعرانو او لیکوالو د ارواښاد حمزه بابا د ژوند او د هغه د ادبي هڅو په اړه لیکلې مقالې ولوستې.
تشوی د پښتو غزل زوان زری بابا کرم حمزه بابا د پښتو غزل ګلبند ته د خپل وین رنگ او باخه پښتو غزل د احساس د رنگینه یو وقایستون په کې کې و پاله د غزل خاطره پیر نشو زوان شو پر ژوند د خایس پر لای راغې خدای په بدن کې غزونه وکړي پر شوندو د خایس مسکا وزلیدا او په اننګو کې تراوت څه پوشو خدا هر څه د حمزه بابا د زوانی په بدل کې ترسره شو.
حمزه بابا حمزه بابا شو غزل زوان کړ. حمزه صاحب نه یوازې پښتو غزل ته سوچه پښتني رنگ او ځانګړتیاوي ور وبخلې، بلکې د نوو ترکیبونو، استعارو، تشبیهګانو او ښکلو انځورونو له مخې هم پوره غنا ور وبخله. د حمزه شینواري شاعري په ټول پوره او په معیار برابره شاعري ده. حمزه نقاش، نقاش فطرت او د خپل وخت حافظ شیرازی بللی شو.
حمزه بابا یوازې شاعر نه و، هغه پر پښتني کلتور مین و. هغه له دین سره بې کچې مینه وه، هم د فکر خاوند و او هم د فکر او شعور د ارتقا او پیاوړتیا ارمانجن.
د پښتو ژبې تکړه لیکوال، شاعر او د دې غونډې کوربه استاد محمد آصف صمیم وویل چې حمزه بابا خپل ژبې ته کلونه کلونه خدمت کړی او د ده په اړه جوړه شوې غونډه هم ځکه ارزښتناکه ده چې د مورنۍ ژبې د نمانځلو سره په یو وخت راغله.
حسن اتفاق ده چې نن د مورنۍ ژبو رزم ده، غالبا که پرون نه وي نو نن راته ښکاري. نو ما ته دا د حمزه بابا د اروا سره په تړاو چې د ژبو ورځ او د ده د تلین ورځ، دا دواړه موږ په یو ورځ باندې په داسې حال کې نمانځو چې حمزه بابا د خپلې ملي ژبې، د خپلې مورنۍ ژبې د په ارزښت باندې همیشه ژوند دی وقف دی، او ملي ادب ته، پښتو ادب ته د هغه ژوند ټول ماهیت یې همدا دی. نو زه ځکه دغه ورځ له دواړو پلو د ارزښتناک قبولم، او حمزه بابا خو د پېژندلو به ډېر اړ نه وي، ځکه چې لږ تر لږه چې دنیا پې قایله ده.
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ صمیم حمزه بابا یو نړیوال شخصیت وباله، او زیاته یې کړه چې د اطلاعات او کلتور وزارت په پام کې لري چې د ارواښاد حمزه بابا په اړه یو نړیوال سیمینار په نږدې راتلونکي کې جوړ کړي.
د اطلاعات فرهنګ وزارت هم په پام کې لري چې د حمزه بابا د ژوند د بیلابیلو ابعادو په اړه باندې یو نړیوال سیمینار جوړ کړي، او دې سیمینار ته به د کوزی پښتونخوا او دغه شان د نورو هیوادونو چې حمزه سره معرفت لري هغه به دې سیمینار ته راوبلل شي. د هیواد مختلفو ولایتونو نه به شخصیتونه
یاد دی وی چې امیر حمزه خان شینواري په 1904 میلادي کال کې د واتیا کلونو په عمر له دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې، او د ادب مینوالو ته یې د نظم او نثر په برخه کې ګڼ شمېر آثار پرېښودل.
په خوست کې د نجونو او ښځو ادبي او کلتوري هڅې ډېرې شوې دي. په دې لړکې په دې وروستیو کې د رنګینې ولیزۍ د شیرونو ټولګه چاپ شوې او د مخکتنې غونډه یې جوړه شوې ده. نور حال د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې.
د ماحول په خوست کې د ښځو او نجونو لاس کلتوري او ادبي ټولنې عملا فعالیت لري، او ځینې واړه واړه ادبي محفلونه، ناستې او لمانځغونډې ترسره کوي. اوس تر پخوا ډېر د دوی په لیکو کې د مدني، کلتوري او ادبي هڅو ډېروالی تر سترګو کېږي. د دې ډلې څخه یوه هم پیغله رنګینه ولیزۍ ده چې د خوست په یوه پوهنتون کې خپلې لوړې زده کړې بشپړوي او تر څنګ یې شاعري هم کوي. په دې وروستیو کې د نوموړې شاعرې یوه شعري ټولګه چا ویل چې هغه ته یې د ځوانانو د ملي جرګې لخوا چاپ او خپره شوه. د نوموړې پیغلې ادبی فعالیت ته د خوست ډیری فرهنګیان د قدر په نظر ګوري او وایي چې دا کار به نورو نجونو ته هم دالار هواره کړي چې د ادب، هنر او فرهنګ په ډګر کې خپل استعدادونه په کار واچوي. د پښتو ژبې نوموتی شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان آزاده راډیو ته وایي چې دا ډیره لویه خبره ده چې د خوست په شان سیمه کې یوه جنۍ راولاړیږي او خپلو خیالونو او افکارو ته د شعر په لفظونو کې د ښکلا، خیال او فکر جامه ورغوندي.
د احساس خوند د عاطفي خوند او د قلم خوند الله تعالی پیدا کړی ده. د دوی د افکار او د دوی د خیالونو او د دوی د عواطف او هغه مجموعه د یو کتاب په شکل راغلی ده او بیا دغه کتاب دلته په خوست کې چاپ شوی دی. دا ډیره لویه خبره ده. شاعري روانه ده، ژبه یې هم ښه ده، هغه د وزن او د آهنګ او هغه د موسیقیت کمکمی پکې نه ښکاري او دا هم د پښتو ژبې هغه برکت دی.
رنګینه آزادۍ راډیو ته وایي چې د دې د شعرونو په ټولګه کې چې د خویندو د ځورونو او حق تلفۍ څومره انعکاس شته، هغه د دې د ژوندانه د اظهار په معنا نه دی، ولې دا زموږ د خویندو د مجبوریتونو او بیوسیو انځور دی چې په هر کلي، بانډه او حتی ډېریو کورونو کې تر سترګو کېږي.
د پښتو ادبیاتو لپاره کار وکړي، د خپل دردونه بیان کړلی شي، هغه زورونه چې په دوی تیریږي هغه ته ښه انځورونه وي، ښه انعکاس کړي، او په ټولنه کې دا منفي رواجونه او کلتورونه چې موږ له هغې نه ډېرې ځورېږو هغه له منځه یوسي.
د یادونې وړ ده که څه هم په خوست کې د لوستو ښځو شمېر په ډېرېدو دی، خو ډېری مېرمنې تر اوسه هم یوازې د روغتیا او پوهنې په سکتورونو کې دندې اجرا کوي او په نورو برخو کې لا هم کلتوري محدودیتونه او ناامنۍ د کار کولو مخه نیسي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. سپوږمۍ مجله چې په 2008 او 2009 کال کې په کندهار کې خپرېدله، اوس یې یو ځل بیا خپرېدل پیل شوي دي. د ښځو لپاره د دې مجلې د امتیاز له څښتنې مرسل احمدزی سره عمان نیازی مرکه کړې ده. مرسل احمدزی د سپوږمۍ په باره کې وایي:
سپوږمۍ خپلواکه ټولنیزه ښځینه مجله ده چې له کندهار خپریږي، خو د ټول افغانستان لپاره تر خپله وسه کوشش کوو چې ټولو ولایتونو ته یې ورسوو او په ځانګړي ډول تر میرمنو پورې ورسوو. سپوږمۍ د کندهار کې د 2008 او 2009 کال دغو دوو کلونو کې خپره سوې وه، چې په لومړي سر کې درې میاشتنۍ وه، بیا وروسته دا وځنډېده. البته د ځنډ سبب یې د مالي بحران سره، اقتصادي بحران سره مخامخ سوله او اوس دا دی د چاپ سوله. دا موږ د دې لپاره سیوینګ وکړي، دا په دې خاطر چې مجله زه په خپله چلومه، البته ټول مالي لګښت دی زما په غاړه دی، کوم ارګان راسره مرسته نه ده کړې، نو په دې خاطر باندې دا وزن ډول سواله. نو اوس چې چاپ سوی ده اوس په میاشتنۍ وي.
د موضوعاتو په حصه کې هم یو څه راته ووایه. او بل دا ده چې ډیر وخت مجلې داسې چې یو خو هغه مطالب ډیر تکراري داسې چې اکثره وخت یې له انټرنیټه راخلي، او بل دا ده چې روحي وطني نه یې ډیره.
ډیره مننه. زه باید ووایم چې لکه څنګه سپوږمۍ چې د میرمنو لپاره ده، دغه ډول کوشش مو هم دا ډیر وي چې د ښځینه لیکوالانو موضوعاتو ته ترجیح ورکو او ترجیح مو ورکړي ده. د دوی لیکنې په لومړي قدم کې په پام کې نیول کیږي او د نارینه لیکوالانو په وروستي کې. او هدف مو هم همدا دی چې ښځینه لیکوالانې تشویق سي تر څو لیکنې وکړي او د دوی لیکنې په داسې رسنیو کې چاپ سي. موږ تر ډېره بریده پورې کوشش کوو چې تکراری مواد خپاره نه کړو، خو دا چې سپوږمۍ تر هغو میرمنو رسیږي چې هغه کورنۍ زده کړې لري یا په کور کې وي یا انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، البته هغه موضوعات موږ را اخلو چې هغه ډېر جالب او اړین اوسي چې تر هغو له هغه څخه نور خلک هم خبر سي. په دغسې صورت کې موږ له انټرنیټ نه کومه موضوع را واخلو.
یو شي ته چې زما پام سوی دی، دغه اکثره وخت همدا خبره کېږي چې دلته ستونزې دي دلته ستونزې دي دل خو ډېر داسې شیان هم لرو چې راخیستلی سو او تر اوسه کار نه ده ورباندې سوی. د میرمنو ځینې کارونه دي چې ډېر نادره دي او په مختلفو سیمو کې هغه سته، متاسفانه کار هم نه ده ورته سوی. تاسې چې دا امکان لري، یعنی سره چې مخامخ له دې میرمنو سره کینه، فرضاً ما لیدلی دی ته د پکتیا او د پکتیکا خواته له دې مزري نه دومره ښه شیان جوړیږي چې هدې نسته. متاسفانه هغه نارینه و ته بیا د بازار موندنې چل نه ورځي، دلته راوړي او په نیمه بیه په دې ښار کې خلک ورنه اخلي. زه وایم د دغسې شیانو د ځلولو لپاره، د دغسې شیانو د معرفي لپاره په مختلفو برخو کې ته دې مجلې کوم کوم کارونه کړي دي تر اوسه کې نه دي کړي، او داسې په نیت کې ده چې داسې کارونه به کوي کنه؟
بالکل، مو په نیت کې ده. تر دغې خبرې باید ووایو چې په دا تیرو دولسو کالو کې موسسات راغلل، ډیرو نوي نوي هنرونه میرمنو ته ور زده کړل، خو ټوله خبره په مارکیټینګ کې ده، یا د دوی لپاره هغه د مارکیټ یا د بازار موندنې چل نه دی ور زده کړی، هنر یې ور زده کړی دی. موږ کوشش کوو چې دغسې څوک چې هغه په مارکیټینګ کې برلاسی وي د هغوی لیکنې ولرو، البته په همدغو مواردو کې.
تاسو څنګه کړي دي په دې مجله کې داسې څه ویش سوی ده؟ مخ چې وکتله فکر کوم شعر هم پکې و. څنګه د ادبیات دي پکې او نور کوم کوم موضوعات دي پکې؟ داسې
موږ په دې کې د ادب برخه لرو، د سینګار برخه لرو چې سپوږمۍ ته سینګار دی، د روغتیا برخه لرو، دا د میرمنو مجله ده او د میرمنو پورې ټول موضوعات په دې کې کوریږي.
تیر ځل دې هم مجله د اقتصادي مشکلاتو او ځینو نورو جنجالونو له وجې وځنډېده، څه فکر کوې چې دوام به وکړي وبینې کې؟
توکل پر خدای، امید سته، هیله لرو او ډېر ښه ټیم لرو چې هغوی به سپوږمۍ دا ځل یوازې نه پرېږدي. پاتسو اقتصادي برخه کې موږ چې دا دومره وخت وځنډوله همدې لپاره چې موږ ورته یو سیوینګ اکاونټ ولرو، تر څو خپله سپوږمۍ د یوه کال لپاره خپله بودیجه ولري د چاپ. بیا دلته لوی مشکل دا دی چې زموږ خلک د کتاب اخیستلو سره ګوس ووس کې لږ لږ مینه پیدا کړې ده، او په همدې اساس باندې موږ د چاپ تر پیسو د اخیستلو پیسې یا بیه چې ده د مجلې کمه ټاکلې ده. همدغه یو کال کې به موږ دا مجلې خرڅوو او د دې د اعلاناتو پر پیسو به هغه به سیف کیږي راتلونکي کال ته، او همداراز د بل کال د بل کال ته ترانسفریږي، تر څو سپوږمۍ په خپلو پښو ودرېږي. د هغه لپاره موږ یو کلنی بودیجه لرو.
اوشتون کلتوري ټولنې رایا ستاسو ژغ دی تر نامه لاندې په سویل ختیځ زون کې د مشایرو لړۍ پیل کړې ده چې په څلورو ولایتونو خوست، پکتیا، پکتیکا او غزنی کې مشاعرې جوړوي. د دې مشاعرو له لارې غواړي د سولې، مینې او ورورولۍ پیغام ولېږدوي او عام خلک په دې هم وپوهوي چې د عقل لاره دا ده چې د جنگ په ذریعه نه بلکې د رای په ذریعه نظام بدل شي. زموږ همکار داود تپان په خوست کې دې مشاعرې ته ورغلی دی او ثبت کړی ده. راځئ یو څو شېبې تاسې هم دا مشاعره را سره واورئ.
خوسم ځوان او تکړه شاعر ښاغلی ولی مرجان درمان صاحب راځي. د انسانیت له دایرې نه چې راونه وځي، د انسانیت یا دایرې نه چې راونه وځي، څوک به دې چوف کړي له هدې نه چې راونه وځي. دردا زما سره دې قدر دی بې قدره بشي، درد زما سره دې قدر دی بے قدر بشے، زما د زړه د دروازې نه چراغونه وزه. ادي بل غزل یو دوه بیتونه هغه داسې دي: د پرهر څړیکا او زړګي د درزا دوی نمونه، ما سره نشته نو رشنا د دې نه خې نمونه. یوی بلتون بل شوګیره او بل درا نغه مونا، جانان چتله ماته پرې خو دې دا درې نمونه. زما د خیال د طبیعت په خلاګان مین، زکه غزل لیکم جانان نمونه نمونه. او یوی پر لند زنه خال، بل پر مخ تور زخه، زما یې خوخې دې درمانه دا خوګې نمونه. چې دور بل
خبرې نشي کېدای، د زړه د تل خبرې نشي کېدای، اوس به د بام هم باڼه خوځوې په سره منګل خبرې نشي کېدای، بهیره کله خو پوهېږه خپله زمانه تل خبرې نشي کېدای. برمان صاحب د ژوندی وي او شاهین شاهین راځي
چې وایې نه وینما ټوله ورځ مې زړه خوږېږي، باور دې وشه په خدای دی راباندې نه خوږېږي، او پرله پسې مې ستا یادونو ته شوګیر کړی دی، سترګې مې پرېږده واشنا اوس مې باڼه خوږېږي. په دغې جنګ کې نړۍ واړه نندارې ته ناسته، په دغې جنګ کې نړۍ واړه نندارې ته ناسته، په دغې جنګ کې مې نن واړه پښتانه خوږېږي.
په غوڅو شونډو د زړه چاودې زندګۍ سندرې، لیونو وخت دی ویل غواړي لیونۍ سندرې. او اوس به د ترنم لپاره محمد رحیم سکندر راځي.
وای تو با می دی بی پاتې لخوارې دی، وای تو با می دی بی پاتې لخوارې دی، جنچ چیر کی بانی مجل کئی دے، جنچ چیر کی بانی مجل کئی دے، وہی تو با پاتی دد غول خواری دے، خپل خوب ناران و نبی نیارا، خپل سنگ دے میں دے اروا سرخ پل وئی دے، جن چچے رکی بانی مجل کئی دے، جن چچے رکی بانی مجل کئی دے، آئی نازن دی شندو نراز وڑا دا، آئی نازن دی شندو نراز وڑا دا، پریخا پنا دلمڑی مین خل گئی دی، پریخا پنا دلمڑی مین خل گئی دی، جنی چچے رکی بانی مجل کئی دی، یو سندرا خل زانا سروکا، یو سندرا خل زانا سروکا، لخ کلا دی خائستا خوگی مرے دی، لخ کلا دی خائستا خوگی مرے دی، جنی چچے رکی بانی مجل کئی دی، تمرا غٹی غٹی وائی سکندارا، تمرا غٹی غٹی وائی سکندارا، لا خیال نا دی تڑلی پسیز لئی دی، لا خیال نا دی تڑلی پسیز لئی دی.
تعجب سے تبلنا ورتو چاغا راشی تاستا رنم دیا اس
نے دیو تکراری کون دے شیر دا، دا بیکارا زندگی و کی خوارا زندگی، تیرا عمر آشنا استال پارا زندگی، دا بیکارا زندگی و کی خوارا زندگی، تیرو مائی اشنا استال پارا زندگی، لانگورو عبارت لخمارا زندگی، لخمارا زندگی، لانگورو عبارت لخمارا زندگی، لخمارا زندگی، خوب غیگارا اورا، خوب غیگارا اورا، تر سہارا زندگی، تیرو مائی اشنا تال پارا زندگی لکلارا تیرو تل پلارا زندگی تل پلارا زندگی لکلارا تیرو تل پلارا زندگی تل پلارا زندگی بے او دسا عبادت او بیارا زندگی بے او دسا لکلارا تیرو تل پلارا زندگی تل پلارا زندگی بے او دسا عبادت بے او دسا عبادت او بیارا زندگی تیرو اشنا استال پارا زندگی پمسکائے زاروم وارل وارا زندگی وارل وارا زندگی پمسکائے زاروم وارل وارا زندگی وارل وارا زندگی زیچ زکلو لدنو د انارا زے چیز دکڑو لدنو دا انارا زندگی تیرو مائے اشنا ستال پارا زندگی تک تورا لکش پا لک گارا زندگی لک گارا زندگی تک تورا لکش پا لک گارا زندگی لک گارا زندگی اڑم دکلی ترجنون اڑم لخارا زندگی اڑم دکلی ترجنون اڑم لخارا زندگی تیرو مائے اشنا استال پارا زندگی پتس پورا نا خطا دا سرشارا زندگی دا سرشارا
اوس د دوو خوږو حکایتونو د اوریدو بلنه درکو چې وشمه رشیدی لولي.
انځورونه پاچا انځورګر ته وویل تر ټولو مشکل رسم د څه شي دی؟ انځورګر ورته وویل د پیشوګانو او د آسونو. پاچا بله پوښتنه ورنه وکړه تر ټولو آسانه رسم د څه شي دی؟ انځورګر ځواب ورکړ د شیطانانو او خبیسانو. انځورګر زیاته کړه ټول خلک آسونه او پیشوګان پیژني، که د دوی په انځورېدا کې تیروتنه وکړم د هر چا ورپام کیږي، خو شیطانان او خبیسان په او جامو کې پټ وي، خلکو ته سم نه ورښکاري. که یې هر رنګه وباسم خلک وایي البته همداسې به وي. ساعتونه یو زلمی به هر غرمه د ساعت خرڅون کې دکان تراته. ساعتونو ته به یې په بیړه کتل او پر غلې لاره بستنیده. یو ورځ ساعت خرڅون کې پوښتنه ورنه وکړه ته هر غرمه په منډه دکان ترځي، ساعتونو تا ژر ژر ګورې بیرته په منډه پر غلې لاره ستنیږي، دا ولي؟ زلمی ورته وویل زه توپچی یم، د ښار د غرمې توپچی خلک ورباندې وخت معلوموي، زه فیروم. د دې لپاره چې اشتباه ونه کړم او د ښار خلکو ته سم وخت وروښیم، ستا د دوکان ساعتونو ته خامخا یو نظر کوم. دوکاندار وویل عجبه ده، زه خو ساعتونه ستا د توپ په ډز معلوموم. Thank you.
بشر په زرګونو کلونه پخوا لیک اختراع کړ او د علم بنسټونه یې کېښودل. خو علم په زرګونو کلونو ډیر ورو حرکت کاوه او د انسان په نیکمرغۍ او سوکالۍ کې یې برخه کمه وه. مګر په تیرو 1500 کلونو کې علم ناڅاپه منډه پیل کړه او انسان یې تر سپوږمۍ او مریخه پورې ورساوه. دا څوک وو چې د علم د مرغه وزرونه یې پرانستل او د چټک الوت لاره یې ورته خلاصه کړه؟ په دغو کسانو کې یو ډیر مشهور کس رنه دکارت دی چې د اوسني علم او تمدن په ایجاد کې د فرانسیس بیکن غوندي لویه برخه لرلې ده. استاد نجیب منلی د دکارت په ژوند او هغه میتود خبرې کوي چې د علمي حقایقو له موندلو سره یې مرسته وکړه.
رنه دکارت یو فرانسوي فیلسوف دی، عالم دی، طبیعت پوه دی. په 1596 کال کې زیږیدلی او په 1650 کال کې د 1650 کال په عمر مړ شوی دی. دته د فلسفې پلار ویل کیږي او علت دا دی چې د یونان د زړې فلسفې نه، د ارسطو د فلسفې نه، او هغه فلسفه چې په کلیسا کې حاکمه وه، په غربي روشنفکر حلقو کې حاکمه وه، د هغې نه راووته او یو نوې لار یې د فلسفې دپاره جوړه کړله. مونږ په یو بل بحث کې د یو بل همدغسې فیلسوف خبرې کړې وې، فرانسیس بیکون، په انګلستان کې د تجربوي میتود بنسټ ایښودونکی و او دی د عقلي میتود بنسټ ایښودونکی دی. د ده میتود یا د حقیقت ته د رسیدلو لار هغه څه دي چې د 18مې پېړۍ نه وروسته یې ټول فلاسفه او ټول پوهان تر اغېز لاندې راوستي دي او یو ډول یې د نوي جهان علم ته شکل ورکړی دی. دکارت په ماشومتوب کې مریض غاړی و، نو درس یې لږ د عادي وخت نه ناوخته شروع کړ او د مکتب د درسونه ډیر خوشاله هم نه و. په 1614 کال کې، یعنی په 40 کلنۍ، د خپل بکالوریا او د حقوق لیسانس واخسته. خو دی د خپل کوم تعلیم چې ورکړ شوی و، په هغه ډول چې د ته ورکړ شوی و چې شیان به زده کېدل او وچپوچ به منل کېدل، هغې نه ډیر راضي نه و. د غوښتل چې د دنیا غټ کتاب ولولي، دغه دنیا په خپله یو غټ کتاب دی او دا باید ولولي. په 1613 کال کې هالند ته لاړ او هلته په یو عسکري مکتب کې شامل شو، غوښتل چې افسر شي. په 1619 کال کې بیا د باواریا د شاهزاده په اردو کې شامل شو. خو په همدغه وخت کې د یو خوب ولیده او د دې خوب نه داسې تعبیر واخیسته چې دی باید د طبیعت او د علم د پیدا کولو لپاره نوې لار پیدا کړي، اسانه لار، منطقي لار، د ریاضي په اساس لار. او همدا باید شو چې د خپلو څېړنو ته په شخصي ډول باندې دوام ورک، د انسان په باره کې، د طبیعت په باره کې، د ریاضي په اړه او د فزیک په اړه د خپلو څېړنو ته دوام ورک او ډیر پرمختګونه وکړل پکې. دا هغه وخت دی چې ګلیلی په ایټالیا کې، په روم کې خپل څېړنې کوي او دې نتیجې ته رسیږي چې ځمکه د لمر نه څرخیږي. پخوا داسې منل شوه چې ځمکه په منځ کې ده او لمر د ځمکې نه تاویږي، مګر ګلیلی د کوپرنیک د څېړنو په اساس او خپلو تجربو په اساس دا ثابته کړه چې ځمکه ګرځي او لمر په منځ کې ثابت دی. په همدې خاطر باندې دی د کلیسا د قهر لاندې راغی او محکوم شو. په 1633 کال کې ګلیلی محکوم شو د کلیسا د خوا نه، د ده کتابونه وسیزل شول او ده ته هم جزا ورکړل شوه. او دکارت هم همدغه نتیجې ته رسېدلی و. نو دکارت چې د ګلیلی محکومېدل واورېدل، خپل لیکنې خبرې نه کړلې.
استاد منلی دکارت دې نتیجې ته رسېدلی و او که نه؟ دکارت د دې ګلیلی خبره واورېده او خوند یې ورکو.
همدې نتیجې ته رسېدلی و، هغه هم همدې نتیجې ته رسېدلی و، د کوپرنیک د فزیک په اساس باندې. او ده هم یوه لیکنه کړې په همدې اړه باندې، هغه خبره نه کړله. او هغه میتود چې د خپلې څېړنې لپاره پیدا کړی و، یا د ده په وینا باندې د خپل عقل نه د سم کار اخیستلو لار، دغه میتود کې هم د ډېر احتیاط نه کار واخیسته او ټول هغه څه چې کېدلی شول چې کلیسا سره په ټکر کې راشي، هغه ته نه حذف کړل. نو د ده په ژوند کې د فزیک په برخه کې، د نور په برخه کې د څېړنې کړې دي او کشفیات لري. په فلسفه کې ډېر مهمې لیکنې لري.
د هندسي پیسې کې د ډېر یادېږي.
د هندسي پیسې کې د هغه کس دی چې هندسه د الجبر د لارې حل کوي او د تحلیلي هندسي بنسټ ایښودونکی دی. همداراز په الجبر کې د کوارډیناتونو بنسټ ایښودونکی دی چې او ورته کارتیزیان کوارډینات وي، یعنی یو ټکی په هر ځای کې چې د ارقام په وسیله مونږه افاده کولای شو. که ساده وایو، که چیرې تاسو په یو کوټه کې د یو شی ځای غواړئ چې څرګند کړئ، نو کفایت کوي چې تاسو وایئ چې څو متره د دروازې نه او څو متره د کړکۍ نه فاصله لري، او دغه دوه فاصلې تاسو ته دا اجازه درکوي چې تاسو په دقیق ډول باندې د هغه شی ځای تعین کړئ.
استاد منلی، کله چې په اندسې باندې د ریاضي له لارې خبرې کوو، د الجبر له لارې خبرې کوو، بیا داسې ویلی سو چې دا تحلیلي هندسه ده. دغه دومره خبرې چې تاسو کوئ دا هم په حقیقت کې هغه دی تحلیلي اندسې سره ارتباط لري، ځکه چې اندسه خو په اشکالو او بل په فضا کې په موقعیت او په دغه مسایلو خبرې کوي. څنګه
دا سره تړلي مسایل دي؟ نو د په دې برخه کې هم مخلارې وو او ډېر ستر پرمختګونه وکړل، خو هغه څه چې د دکارت لپاره تلپاتې نوم ګټلی دی هغه د میتود دی.
لکه فرانسیس بیکن پیسې کې هم د علم په دنیا کې دا خبره کولای سو د چې کوم میتود جوړ کو، هغه تجربي میتود، هغه دای تلپاتې کو. او دکارت هم همدغه سی او
دکارت هم همدغه سی د خپل میتود په خاطر باندې په ټولنډې کې او د پنځو پیړیو را په دی خو پیژندل شوی کس دی او لمنځل کیږي.
د دې میتود له پخوانو نه څه فرق لري؟
د دې میتود اساس دا دی چې زه واقعیتونه د خپل حواسو ته لاري درک کوم، مګر زما حواس همیشه ماته واقعیت نه ښکاره کوي، واقعیت راته په بل ډول ښکاره کوي.
سپوږمۍ طلایی ښکاري، حواس خو راتوي چې طلایی ده، خو طلایی خو نه ده،
طلایی نه ده.
موږ ته په اوړي کې د څاو به سړې ښکاري او په ژمي کې تودې ښکاري، خو د دې موږ حواس راتوي، خو
د اوبو حرارت په مغه یو اندازه ده، فقط زموږ حواس راته خبر کوي. او د دې نه ورخوا موږ ته حواس وایي چې لمر ګرځي او ځمکه ولاړه ده، مګر حقیقت بل ډول دی. موږ ته حواس وایي چې په هوا کې یو څه شته دی چې موږ ورته سره زرغونه وایو، مګر هغه خو فزیکی وجود نه لري، هغه فقط د نور یو شکل دی. او د بل لوري په خوب کې هم موږ ډیر شان ګورو او فکر کوو چې ګورو یې، په داسې حال کې چې هغه شان موږ نه ګورو یا حس کوو او هغه شان موږ نه حس کوو. نو هغه څه چې ماته په خوب کې پیدا کیږي واقعیت ته ورته یو شی دی، هغه څه چې په واقعیت کې ګورم خوب ته ورته یو شی دی. د دغه دواړو ترمنځ زه ورکم، نو واقعیت څنګه ورسېږم؟ د دې لپاره چې واقعیت ورسېږم یو لار شته دی، او هغه لار د ریاضي ته ورته میتودونو استعمال دی. یعنی لکه څنګه چې په ریاضي کې موږ یو حقیقت ته رسیږو او تلپاتې حقیقت ته رسیږو، دوه او دوه څلور کېږي، همدغسې په فکر کولو کې هم موږ کولای شو چې د همدغسې یو ډول لارې نه کار واخلو. نو د دې لارې اول ټکی دا دی چې زه باید یوازې هغه څه ډاډمن وګڼم، هغه څه باوري وګڼم چې زه د هغې سل په سلو کې ثبوت ولرم. او واقعیت ته رسیدل او د ثبوت ته رسیدل لپاره زه چې هر شی ګورم هغه پیچلی دی، بیلابیل اړخونه لري، نو هر مشکل باید تر هغو زه تجزیه کړم چې تر څو هغه ابتدایي واقعیت ته زه ورسیږم. او کله چې دغه تجزیه ما وکړله، نو د ساده نه به پیچلي خواته ځم. کله چې د ساده نه پیچلي خواته ځم، باید همیشه دا په نظر کې ولرم چې بیرته هم شاته راشم. هڅه مې چې سره راټول کړي دي، هغه باندې باید مطمئن شم چې دغه شیان ما راټول کړي دي، او څه مې چې سره خواره کړي په هغه باندې مطمئن شم چې دغه شیان ما خواره کړي دي. یعنی هم شاته وګورم او هم مخته وګورم. نو که دغه څلور قدمه زه واخلم، زه کولای شم چې واقعیت ته ورسیږم. د دکارت په فلسفه کې او په میتود کې مهمه خبره دا ده چې واقعیت ته رسیدو لپاره باید موږ داسې څه وکړو چې په هغه کې شک ونه لرو، مګر هر څه چې اول نظر باندې ګورو هغه کې باید موږ شک وکړو. د دکارت میتود د شک میتود دی.
هغه څه چې حقیقت وایو هغه باید وای داسې مرحلې ته رسیدلې چې له شک وتلې او د یو په مرسته نور حقایق کشف کو. داسې یو څه وایي
همدا خبره ده چې هغه څه چې موږ ګورو، هغه څه چې موږ حس کوو زموږ په چاپېریال کې دي، دې ته باید موږ د شک په سترګه وګورو. د حواس خبره وکړله، د خوبونو خبره وکړله، نو داسې فکر وکړي چې یو فوق العاده قدرت شته دی چې تا همیشه تیر باسي، او ته نشې کولای چې په هیڅ شي باندې په باور باندې حکم وکړي چې دغه شی شته. نو دلته اول شی چې تا ته سوال پیدا کیږي چې د هر څه په باره کې شک کوي، نو ته فکر کوي په دغه شي کې، ته شک نشې کولای چې ته فکر کوي. دغه شک چې څوک کوي یو څوک دی چې دا شک کوي، په دې کې ته شک نشې کولای.
په هر څه کې شک کولای شي،
په هر څه کې شک کولای
شي، دا به یې که بنې،
مګر
په دې کې حقیقت یې کنه،
په دې کې چې یو څه شته چې شک کوي، په هر کې شک نشې کولای.
چون د شک په وجود کې شک نشي کولای، نو په دې کې شک نشي کولای چې یو څه خوشته چې شک کوي،
د شک کوونکي په وجود کې هم شک نشي کولای. نو دلته د کارت خپل اول اصل چې د کوګیتو د اصل په نام باندې یادیږي او په لاتیني کې ویلي کوګیتو ارګو سوم. زه فکر کوم نو زه یم، زما د وجود د ثابتولو لپاره دا کافي ده چې زه فکر کوم. نو کله چې زه ثابت شوم چې زه یم، دویم سوال دا ده چې زه څه شی یم. زه فکر کوونکی شی یم. نو فکر کوونکی شی څنګه کولی شي فکر وکړي؟ د ایدیاو یا د خیالونو د نظرونو خاوند زه بیرون جهان لرم، دغه بیرون جهان زما د فکر زیږنده نه ده. نو کله چې زه دا فکر پیدا کوم، زما موضوع کې فکر پیدا کیږي، دلته درې شیان امکان لري. یا دغه فکر د بیرون جهان نه اخیستل شوی دی، د حواسو د لارې، یا دا مفکورې زما خپل خیال او زما خپل
وهم دی،
وهم پیدا کړی دی، او یا دغه مسائل زما په وجود کې عقل شوی دی، یو قوت دا زما په وجود کې ایښی دی. نو زه وجود لرم، او زه چې وجود لرم په خپل وجود باندې پوهیږم چې زه کامل نه یم، حواس مې غلطېدلی شي، واقعیتونه سم نشم درک کولی، په هر څه باندې نه توانیږم، نو زه یو ناقص موجود یم. په عین حال کې زه د داسې یو موجود تصور لرم چې هغه هر څه کولی شي، کامل دی.
اشاره خدای پاک ته ده.
نو دغه کامل وجود چې زه یې تصور لرم، زما دا تصور نشي کېدلی چې ما پخپله پیدا کړی، ځکه چې زه ناقص یم. زه ناقص یم د کامل شي تصور چې کومه، دغه تصور زما په مغزو کې چای خې دی.
چې زه نیمګړی یم، نو د کامل وجود تصور باید ما نه وای کړی، نو بناندا د ما په خټه کې دی.
د زما په خټه کې د کامل وجود تصور زلرم، او دغه پخپله نه پیدا شو دی او چای خې دی. نو هغه چا چې دی خې دی، هغه کامل وجود دی، کامل ذات دی. نو دا ثابت شو چې زه شک کوم، دا ثابت شو چې زه یم، او دا ثابت شو چې داس یو وجود شته چې زه یو شک کوونکی موجود خلق کړم یا جوړ کړم. نو په دې اساس باندې هغه اساسي پای حقیقت ته رسیدلو جوړ شولې.
د دکارت په نظر،
د دکارت په نظر چې زه یم، مادي جهان شته، او چې مادي جهان شته، د مادي جهان یو خالق شته. نو کله چې دې خبر ته ورسیدلو، د نتیجې ته رسیدو چې وسته مادي جهان زه کولای شم چې درک کوم، ځکه چې شته، او دغه میتود چې ما د تراولی چې هر څه ته د شک پسترګو وګورم، بیا هغه په ډیرو ډاډمنو واقعیتونو باندې وویشم، او ټول ډاډمن واقعیتونه سره راټول کړم، تبه یو ډاډمن واقعیت نه جوړیږي. نو په دې خاطر زه کولای شم چې هر څه کشف کوم.
په حقیقت کې د نوی فلسفې پلار دی. ترغه وخت په منځنوي پیړیو کې اول شک نسته، کلیسا چې کوم درس ورکوي یا کوم پوهه خپروي، هغه له شک بهر پوهه ده، او دای دلته شک کوي. او بل
یو دا چې په هغه کې شک نشته، بل دا چې هلته پوهه انتقالیږي، یو چا پوهه پیدا کړي دا هغه بل ته انتقالیږي، د نوې پوهه د تولید لپاره میدان نشته. نو دلته د نوې پوهه د تولید لپاره د دکارت په فلسفه کې میدان پیدا کیږي، ځکه چې دنیا شته، زشته يم، زه د دې ورته لرم چې په دنیا پوه شم، نو باید د دنیا د پوهېدلو لپاره لټه وکم.
او لار هم درته پیدا کړی ده چې په دې لارې ته
پیدا کړی ده چې حواس ضرور دي، مګر کافي نه دي. د حواس تر څنګ باید عقل هم کار وکړي. نو د دکارت نظر په عقل باندې ولاړ دی، او د حیوان په باره کې فکر کوي چې ټول حیوانات د انسان نه پرته ډیر پیچلي ماشینونه دي، او هر څه چې یو حیوان کولای شي، موږ کولای شو چې داسې ماشینونه جوړ کړو چې هماغه څه هغه ماشین هم وکړي. یواز شي چې مونږ نشو جوړولای، هغه د سې څه دي چې فکر وکړي، ان د انسان فکر مونږ نشو جوړولای. نو په دې خاطر د انسان په وجود کې دوه شیان دي، یو برخه عدد مادي وجود دی چې هغه هم لکه د نور حیواناتو یو ماشینی بنه لري، خوړل کو اسکل کو ساخلو وینه جریان لري، او یو د دې په څنګ کې یو بل شی دی چې هغه د ماده سره تړلې نه دي، چې هغه زمونږ اروا ده، زمونږ روح دی. دغه انسان د نورې دنیا نه، د نورو موجودات نه، د جامدات او حیوانات نه متمایز کیږي. انسان روح لري او حیوانات روح نه لري. همدارس د کارت اشتباه په باره کې وایي چې څه دوه شیان لرم چې حقیقت ته پیور رسیدم. یو زما د پوهیدلو وړتیا ده، بل زما د پوهیدلو اراده ده. دا دوه چې یو ځای شي ماته پوهه پیدا کوي. په هغه وخت کې چې زه د خپل ارادې نه ناوړه استفاده وکم، یعنی لکه څنګه چې لازم ده زه د میتود سره سم عقل ونه کاروم، نو دلته اشتباه رامنځته کیږي. کچیر مونږ خپل اراده سمونه کارو، نو دا اشتباه رامنځته کیږي. د دکارت دغه میتود ډیر زر خلکو ومانه، او د ولسمه پیړۍ د نیمای نه وروسته ډیرو فلسفانو په مستقیم ډول یا په غیر مستقیم ډول او په غیر شعوري ډول د همدغه میتود نه استفاده کړې ده، او د نوو علومو بنسټ په همدې اساس ښودل شوی دی چې ډېر ستر ستر فیلسوفان په دې تیرو څو پیړیو کې په همدغه لار روان دي.
او دې فلسفې په برکت علم چټک انکشاف پیل کو.
د دې فلسفې په برکت علم ډېر چټک انکشاف وکړ، او علم د هغه څنګه راووته چې په پیړیو پیړیو د انجماد په حالت کې و. په مخکې مناخ دلته علم یو دم په مخ باندې روان شو، او تر اوسه پورې چې کوم پرمختګونه راغلي دي د همدغه فکر د طرز زیږنده ده.